په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت وایي وروسته سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لار دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې کارکوونکي هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو د زیانونو مخنیوی وکړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروسته سیلابونو کې د نورو زیانونو ترڅنګ شاوخوا 140 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او 150 نور ټپیان دي. خو د دې ویره شته چې ښایي د مرجوبلو شمېر تر دې زیات وي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په نور روغتون کې بهرني متخصصین د سترګو 1500 وړیا عملیاتونه ترسره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
دوشنبه او سه شنبه ورځ ده مونږ به ان شاء الله ستنام کیږي او د ناروغانو لپاره به ان شاء الله د عملیاتونو ورځ ټاکل کیږي. کوم ناروغان چې په مغه وخت باندې عملیات آماده وي ان شاء الله عملیاتونه به تر سره کیږي.
تر دې مخکې د سترګو د عملیاتو لپاره اکثره ناروغان بهر ته تلل او سلګونه ډالر به لګیدل. د امریکا په کنټاکي ایالت کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر شپږشتو ته پورته شوی دی. د کنټاکي والی اندی امبشر پرون په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې ممکن مرجوب لو شمیر له دې زیات شي. د دې ایالت په ختیځو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه جاری شوي چې پکې په مرجوب لو سربیره دی والی په خبره سلګونه میلیون ډالر تاوان هم اوخته دی. لا هم د ژغورنې ټیمونه د ورکو شو خلکو په لټه کې دي. د اروپای جام لپاره د خزینه او د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې دوه دیو په مقابل کې ماته ورکړه او دغه جام خپل کړ. دغه لوبې لپاره چې د انګلستان په ویمبلی استادیوم کې ترسره شو دومره نندار چان ورغلی و چې لدې مخکې دغه جام لپاره نو راټول شوی. انګلستان په دې بریا سره چې په ویمبلی استادیوم کې د لواتیا زره زیاتو مینوالو په مخ کې خپل کړ په یو نړیوال جام یا یورو جام کې د ډاډول لیوی بریا لپاره شپږ 50 کلن انتظار پای ته ورسو. او د شپږیزه کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ کې به د بوس ساتونکو او کابل بازانو ټیمونو ترمنځ لوبه وشي او دویمه لوبه کې ماسپخین د هندوکش ستورو او مس عینک ټیمونه یو بل سره سیالي کوي. شپږیزه د افغانستان شلوریزه تجارتي کرکټ سیالي دي چې اته لوبډلې پکې لوبيږي. که څه هم تیره اونۍ د کابل په کرکټ سټډیوم کې چاودنې ځینو خلکو ته مرجوب لواړوله خو له دې سره سره ګڼ خلک لا هم د لوبو لیدو ته ورځي.
دا هغه پیښه نه وروسته ما هم نن دا تصمیم ونیو سره ډیر مسفتونه چې پوهنتون کې امتحان هم لرم زه راغله ما تر څو خپل لوبغاړي نږدې څخه وګورم لای تشویق کما. دا یعنی د هغه خلکو په مخ باندې ودرنده سپېړه ده چې غواړي لمونږ څخه دا خوشحالي واخلي.
د لوبو تل هند او زیمبابوې دوه نړیوال مبصرین هم ورغلي او وایي هوډ لري د لوبو تر پایه په کابل کې پاتې شي. ازادي رادیو او ری او وړاندې خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فروری کې طالبان د نړیوال ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقوقو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظر نه واوري. د طالبانو او ایراني پولیسو ځواکونو ترمنځ وروسته یو نښته د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر وایي د وړو کاروبارونو او په سیمه ییز کچه د ښځو او نارینهو له کاروبار په ملاتړ سره غواړي د افغانستان اقتصادي وضعیت وده وکړي.
UNDP has been working.
UNDP خپل هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي.
د غزنی د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي ورسته سیلابونو ورته ډیر زیانونه اړولې دي.
مالې توارو د دې ښه دي د لکريشتي نو غنمو خلکو غنمو له نه ښه تر اوسه پورې وګونه نه کړې دي.
د غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړې درسي ساعت یو نوې خبرونه ورته خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر وایي ک طالبان د نړیوال ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقوقو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظر نه واوري. ایان مکری با چې روانونه د شر ظفر په توګه دند پات رسیدي دغه نوې څرګندونه داسې مهال کوي چې وخت د طالبانو د رسیدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نور بل سفیر ولستان مخزی وورو
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر د خپل کاري ماموریت د پای په درشل کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په تړاو د طالبانو له دریز او د راپور شوو بشري سرغړونو په اړه ژوره خواشینی ښودلې. شارج دفیر آیان مکری چې له تیر اګست په دوحه کې د افغانستان د ماموریت چارې پر غاړه درلودې، همدارس د اکشن بنا وخت څو پر لپسې ټویټونو کې زیاته کړې چې که طالبان د نړیوالې ټولنې منل کېدل غواړي نو باید د افغانانو نظریات واوري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې په افغانستان باندې واک ترلاسه کړ او له هغه راهیسې لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې دي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت له ځینو کمو برخو پرته اکثر ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیولې دي. د دوی ځواکونه همدارنګه د سلګونه پخوانیو نظامیانو په وژنه او تر اعدام کولو تورن شوي. هغه مسله چې د طالبانو چارواکو په وار وار رد کړي او ویلي دي دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او په چا باندې کار نه لري. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو څو مدافع سازمانونو بیا څو واره د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو په خپلو راپورونو کې جدي اندېښنې ښودلي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر آیان مکری ویلي هیواد یې له افغانانو سره همکارۍ ته ژمن دی او له تېر اګست راهیسې 115 میلیون ډالره بشري مرسته ورسره کړې. هغه د امریکا د خزانې وزارت لخوا له افغانستان سره د کاروبار د اسانتیاو په هدف د عمومي جوازونو د صادرېدو یادونه هم کړې چې ورسره افغانستان ته د نغدو پیسو د استولو زمینه برابره شوې. مکری ویلي ځایناستې میرمن کیرن ډیکر دا او پراتلو به د افغانستان لپاره د امریکا همکاري او ژمنې ټکنې نشي، بلکې دغه خبره د امریکا د هدفونو د خوندیتوب او د افغانانو د ملاتړ لپاره به میرمن ډیکر لا نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. ښاغلي مکری د خپلو ټوټونو په دوام ویلي موږ خپل کار ته ادامه ورکوو څو طالبان د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکي پاتې شي، څو افغانستان یو ځل بیا د القاعده او داعش د خراسان څنګ په ګډون د تراګرو په خوندي ځاله بدل نه شي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د دوی ځواکونه د داعش د لمنځه وړلو په هڅه کې دي او ادعا یې کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي د دوی په وړاندې تاب نشي راوړلی. خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ایران او آخوا په منځنۍ آسیا کې ازبکستان او تاجکستان څو واره د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیتونو په باب اندېښنه ښودلې. د ازبکستان او تاجکستان سره د سیمې څو واره د افغانستان له خاورې د راکټي بریدونو هدف هم ګرځېدلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي. یکشنبه یعنی پرون تر ناوخته د نیمروز په کنګولس والي کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه وه چې پکې ویل کېږي یو طالب ساتونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. دواړو لورو یو بل تورن کړي دي چې جګړې ته لمن وهلې ده. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
درگیری طالب با ایران سر مرز درویشو
لسیمی د څو ساعتونو لپاره د جګړې د دوام راپورونه راغلل. کانګول سوالی له ایران سره په پوله پراته ده چې په درویشک سیمه کې طالب او ایرانی پولیساتی د راپورونو په اساس د ماخام تر وو بجو په جنگ بوخت وو. طالبانو سیمې ته تازه دمی او اضافي ځواکونه واستول. د جګړې له کرښې څو ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې لاس په لاس شوې. په یوې کې طالب پولیساتی ښیي چې په ایرانی لوري بریدونه کوي، په بل کې هم د راکټونو د لګیدو شیبې ښکاري. د جګړې له کرښې یو سیمهییز طالب قومندان ازادي راډیو ته په پیغام کې د جګړې د شدت یادونه وکړه. هغه وویل نوم یې باید خپور نه شي ځکه له رسنیو سره د غږېدو اجازه نه لري.
جنگ شروع دی، زورور جنگ شروع دی، کمزوری جنگ نه دی. بس مجاهدین د نیمروز هم راځي، د ګرول د فاصم روان دی، فاصم روان دی، راځي راځي سره خوځي چې خدای به څوک چې اوس خو جنگ شروع دی. او ایران هم دغه توپونه د جسي توپونه استعمالوي.
د یک شنبه ورځې جګړه کې یو طالب اسکر د ایرانی پولیساتو لخوا وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د نیمروز یوې امنیتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم د نه اخیستلو په شرط طالب اسکر ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو خبره تایید کړه. د نیمروز په کان کې جګړه کڅه ماخه مودریدله، خو د سیمې خلک اندېښمن شول چې وضعیت ترنګلی دی. سعید د جګړې کرښې ته نږدې استوګن دی او ازادي راډیو ته هغه وخت پیغام را لېږلی و چې لا جګړه نه ودرېدلې. ایران ڈی سی توپونه کاروي، د طالبانو ځواکونه هم روان دي. وضعیت په دې سیمه کې ډېر خراب ده، یو سره جنگ روان دی. د هوان او 82 ملي متر توپونه غوونه راځي. ایران هم خپل پوله تړلې، تی خو مسافر ولاړ دي او لا غي خو هم څوک نه راپریږدي. عباس هم د کانګ ولسوالۍ اوسیدونکی دی او وایي طالبان باید احتیاط وکړي، کنه د سیمې خلک به ډېر زیان وویني. د توپونه او ټانک د ډزو غږونه راځي. د شپې لپاره به ښایي وضعیت لا پسې خطرناکه شي. دا طالبان باید له خپل توان سره زور ووهي. ایران خو توپ او ټانک ډېر لري. څلور دانې ډرون یې چې راپورته کړل، هر څه به له خاورو سره برابر کړي. د طالبانو د سرحدي ځواکونو مشر ابراهیم هیواد رسنیو ته ویلي، لومړی ډزې ایراني ځواکونو پیل کړي. اخو د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین میر احمدي ویلي، د طالبانو ځواکونو په پارونکو اقداماتو لاس پورې کړ او په ځواب کې ایراني پوله ساتي لاس په کار شول. هغه طالب ځواکونه تورن کړي چې تر جګړې آن یوه ورځې مخکې پاراول کې اقدامات وکړل چې بالاخره دین خطې ته لار هواره کړه. میر احمدي ویلي، د ایراني ځواکونو لخوا جګړه کنټرول او درول شوې. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري. دا یو کال تر ټولو زیات کړکیچونه د نیمروز ولایت په سرحدي سیمو کې رامنځته شوي، چې اکثري عوامل په کرنیزو ځمکو باندې لانجې، اوبه یا د خلکو قاچاق بلل کېږي. د ایران او طالبانو پوله ساتي ځواکونه په نیمروز کې داسې وخت سره په نښته اخته شوي چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ که د ایران د حقابې ستونزه هواره نه شي، په ټولو همکاریو به منفي اغېز پرې باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو د سهار ته بجې او دولس د خېکېدون کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر عبدالله الدلداري د خلیج د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ته ویلي چې اداره د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې لپاره کار کوي. هغه ویلي یو ان ډی پی د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینهوو له کاروبار په ملاتړ سره د افغانستان اقتصادي وضعیت د ودې په لټه کې دی. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د دفتر د استوګنې استازي عبدالله الدرداري خلیجي هیوادونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې له ستونزو او ننګونو سره سره دغه هیواد په نهیلي حالت کې نه دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اقتصادي بیرغونه هغه څه دي چې د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. نوموړي د غونډې برخولو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره غواړي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي او په خبرې د یادو هیوادونو خصوصي مرستو ته اړتیا لري.
UNDP خپل هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي. هغه هم د ټولنې د فعالیتونو د کچې د لوړولو، د کوچنیو کاروبارونو او د ښځو د سوداګریو نه په ملاتړ څو ډاډمن شو چې سیمه ییز جوړښت د اقتصادي بیا رغونې لپاره اجازه ورکوي.
د یو ان ډی پی افغانستان څنګه د مشر دا خبرې پرون په یو ویډیو پیغام کې د یاد ادارې پر ټویټر پاڼه خپور شو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په پیغام کې راغلی چې افغانستان د 2021 د کال د اګست له 15 راهیسې 100,000 دندې له لاسه ورکړي او افغانستان د 40% اقتصادي ځوړ شاهد دی. په افغانستان کې له کووید-19 ناروغي وروسته اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره ویل سوي چې د اګست له 15 مخکې د دغه هیواد اقتصادي رکود او یا سره نه وو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې استازي عبدالله ال درداري په دې پیغام کې د خپلو خبرو په دوام ویلي چې تر 2013 میلادي کال پورې باید په افغانستان کې 12 میلیونه دندې پیدا سي څو بیرته هغه اقتصادي حالت ته دا هیواد ورسول سي چې په 2015 میلادي کال کې وو. هغه وخت افغانستان د کال میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرسته ترلاسه کوله او د ګڼو خلکو یې په ملي او نړیوالو ادارو او مؤسسو کې کار کاوه.
موږ باور لرو چې په دریو کلونو کې به د یوې چټکې ستراتیژۍ پر اساس 2 میلیونه افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړو. موږ غواړو له تاسو سره په دې ستراتیژۍ کار وکړو. دا له ښکته نه مخ پورته ستراتیژي ده.
د دې تګلارې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکول سوي. د 2021 د کال د اگست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ. له هغه وخت راهیسې ګڼې بهرنۍ مرستې پر دې هیواد ودرېدې او د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمني چې 1 میلیارډ د امریکا متحده ایالاتونو او پاتې اروپا کې وه کنګل سوه. طالبانو د دې شتمنۍ کنګلتیا د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو لوی لامل وباله. خو د راپورونو پر اساس د طالبانو حکومت لسګونه زره پخوانی کارکوونکي پر کور کښېنولي او پر ځای خپل کسان ګمارلی دي. له دې برخې هغه ښځې ډېرې زیانمنې سوې چې د کور د نفقې راوړلو مسؤلیت یې پر غاړه و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خروله اعلان کړی چې خلک کولی شي لدی وروسته د خپل ودانه او ساختمانی چارې بیرته پیل کړي چې مخکې د خروله په امر اندرولې وي. خروله په د ودانیزو چارو کې د غزن په دې خطر راوستلې او چې غوښتلې د ودانیزو چارو لپاره قوانین او پړاوونه باندې لسره غور وکړي.
د طالبانو په مشرۍ کابل خاروالي وای د غیداره د خار د معیاري پرختیا د کار درامست کولو او اقتصادي خوځښت درامست کولو لپاره غواړي هغو کسانو ته چې غواړي لوړ پوړي ودانې جوړ کړي اسانتیاوي رامست کړي. د دې ادارې وایان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کسایی که فعلاً زمین دارن و میخواین ساختمان بسازن، بلند منزل بسازن،
کسان چې فعلاً ځمکې لري او غواړي ساختمان او لوړ پوړي ودانۍ جوړې کړي په راحتۍ سره کولی شي کابل ښاروالۍ ته راشي او د ملکیت د تثبیت پروسې وروسته که شرعي یا عرفي قواله ولري چې د راځي ادارې دنده ده، له هغه وروسته کابل ښاروالۍ ورته په 3 ورځو کې جواز ورکوي تر څو خپلې چارې پای کړي.
جواز مې ته کومه میتنن کارشنه شروع
ښاغلی بارک زایوي. هغه کسانو چې په مخکینی حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي کولای شي د هماغو جوازونو لمخې خپل چارو ته دوام ورکړي. نوموړی زیاتوي خو هغو کسانو چې په تیر حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي خو سرغړونې کړي او د کابل ښاروالۍ د معیارونو لمخې خپل کارونه مخته نه دي وړي باید کابل ښاروالۍ ته ورسي او د څېړنې هیئت تر تعینېدو وروسته د تضمین پیسې ترې اخیستل کیږي او دا کسان د نوي قانون تر جوړېدو کولای شي خپل چارو ته دوام ورکړي. یو شمېر هغه کسان چې په ودانیزو چارو کې کار کوي له دې اقدام هرکلی کوي خو وایي چې اقتصادي نورین او د ساختماني توکو د بای لوړوالی اغلا ملیونه دي ک دوی ته جواز هم ورکړل سي نسی کولای په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. ل دې ډلې شکیب اکبري ازادي رادیو ته وویل
فلن خو مواد ساختماني تماما نشصار بلند است او نمې صرف کاسب
فلن خو ساختماني توکي ټول ګران دي بسنه نه کوي چې څوک کار وکړي. پیرودونکو چې ساختماني توکي و پیری داسې څوک نشته کښته هم په ډیر رقم بیاي پیری چې آر په هغه قیمت تمام شوی هم نه دي ځکه ساختماني توکي قیمت لري او کم واردات لري نو په اوسنه یو شرایطو کې ډیر ستونزه مننه ده.
د ښاغلي اکبري خبره د ساختماني توکو د وارداتو کمیدل او د افغانستان د بانکي زیرمو کنګلېدل په دې برخه کې له مهمو ستونزو دي. د طالبانو په مشرۍ کابل ښاروالۍ په داسې حال کې د ساختماني چارو د دوام خبره کوي چې د ادارې څومره مخکې خلکو ته اعلان کړی و چې د ودانیزو چارو قوانینو د جوړولو او پړاوونو تر روښانه کېدو دي د خپل تعمیرونو د جوړولو چارې دي وځنډوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې ورسته یو سیلابونو د غزنی ولایت او سیدونکو ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي ورسته یو سیلابونو یې کښتونه ورخراب کړي، کورونه یې نړولي او په زرګونو څاروي یې وروژلي دي. دوی دغه راز وایي د دې ویرل هم شته چې نور سیلابونه په سیمه کې راووزي. سیلاب ځپلي د طالبانو حکومت او له نړیوالو مرستندویو ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
دا غزنی ولایت مرکز ترڅنګ په دیا کندړ قرباغ مکوور ګیلان او بند خوګیانی رشیدان ګیرو او ځینو نور ولسوالیو کې د ورستیو سخت ورشتونو لامل د سیلابي وبو قهرجنې چپې دغه قهرجن وڅپو په دغه سیمو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولي. په زرګونه جریبه کرنیز مځکه باغونه کورونه دکانونه او نور استوګنیز ځایونه یې خراب کړي او لمنځه وړي دي. خو تر څنګ یې زرګونه څاروي او پسونو لمریزي برېښنایي ډبرې یا شمسی هم خرابې کړي دي. ونو او دانګورو تاکونو ته هم سخت زیان نه اړولي. شاوخوا شپږ پنځوس کلن عبدالقدیر د غزنی د یک ولسوالۍ د کندر کلي اوسیدونکی دی. نوموړی په خپله ولسوالۍ کې د سیلاونو د زیانونو په اړه کیسه کوي. دی وایي تر اوسه پورې سیلاونو د دوی په ولسوالۍ کې تر پنځه سوه زیات کورونه نړولي او نور زیانونه یې هم اړولي دي.
دکانونه نشته، پټي باسي نشته، کلاوې نشته، کورونه نشته، مالونه یې تېر لاندې شوي وزولې، ساري مال غواړي یا مالونه یې وړو کور وسایل دغه شیان
دا یوازې ګیرو ولسوالۍ نه ده چې قهرجنو سیلاونو پکې سخت زیانن اړولی دي. د قرباغ ولسوالۍ د ګرګاو کلي اوسیدونکی سید محمد هم په خپله ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو کیسه کوي. نوموړی وایي دلته هم خلکو په تیرو دوو ورځو کې د سیلاونو له امله زیات زیانونه ولیدل.
مالی توانونه بیخي ډېر دي، لکه رښتینې وو غنمو خلکو غنمو لو نه ده کړی، تر اوسه پورې اوبو لاندې کړي دي، کچالو اوبو لاندې کړلو. دا درې ورځې کېږي پله یې وسه بارانونه اوري، دوی د شو بارونه دې خوا ته خلک له کورو شپې وتلي وو، لس کورونه یې ړنګ کړي دي، پسونه یې ډېر لپای نه شوي دي، باغونه یې د خلکو خراب کړي دي. هته ټاکونه تر خټو لاندې شوي دي، د خلکو لوبیاوې او کچالو دا تر خټو لاندې دي، دغه د خلکو ونې وړي دي، کورونه یې وړلو.
دغه سیلاب ځپلی وس ته طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي اوس په داسې حال کې ژوند کوي چې کښتونه یې سیلابونو وړي او کورونه یې ورنړولی دي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه سیلاب ځپلو لپاره مرستې راټولې کړي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي سیمه ییزه اداره هڅه کوي چې له دغه سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. د ده په خبره د دوی د حکومت له لورې له دغه سیلاب ځپلو سره یوه اندازه لومړنۍ مرستې سوې هم دي، خو له نړیوالو غواړي چې هغوی هم خپلې مرستې ګړندۍ کړي.
تاوانونه زیات رسېدلی دي. له نړیوالو مرستندویو موسسو چې غوښتنه ده چې غزنی ته جدي پام وکوي او له دې سیلاب ځپلو خلکو سره مرسته وکوي. خلک ډېر تاوان شوي دي، ډېرې خواشینونکې شپه او خواشینونکې ورځ ده. الله پاک دې مسلمانانو ته عوض ورکړي.
د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سختو توپاني ورښتونو او د هغې له امله د زورورو سیلاونو لړۍ لا څه باندې یوې میاشتې روانه ده. په دغه ځای کې دغه سیلاونو د مالي زیانونو تر څنګ وخت په وخت ډېری ځاني زیانونه هم اړولي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
د ننګرهار ښاروالۍ چارواکي وایي د جلال آباد ښار په څلورو ناحیو کې د سړکونو د ترمیم چارې پرون پیل کړې. د دوی په خبره د کنډو کپر سړکونو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي او دغه راز وایي لګښت هم د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کیږي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا د سړکونو ترمیم ته خوشاله دي، خو له چارواکو غواړي چې د ترمیم چارې دې په معیاري بڼه ترسره شي. نور په دې راپور کې
د جلال آباد ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس دوست محمد چردیوال د سرکونو د ترمیم د چارو د پیل کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل د سرکونو د ترمیم په چارو به نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کیږي.
سی فارم نن له لاره سره د نظر په خواجه کې قرارداد شي.
د ننګرهار اوسیدونکو هم خوښ دي چې لوګ د زن وروسته د جلال آباد ښار په داخل کې د سرکونو تخریب شوی ځایونه رغول کیږي، خو له مسؤولو ادارو غواړي چې د سرکونو تخریب شوی ځایونه دي په ښه کیفیت سره ورغوي. دوه تنه نوید احمد او فرید خان وایي
مخکې چې دا ډیر خراب او خلک د ډیر ستونزو سره مخ کړل، په ډیر پنچر کله به یو څه د وسه شاروالۍ نه ډیر خوشحاله او غواړو ترې نه چې ښه کیفیت سره دا سرکونه جوړ کړي.
او دا سرکونه جوړېږي غواړو سب صحیح جوړ شي، په کوالټي جوړ شي، نه چې مخکېنۍ باندې خراب دي بیا دواري او د دانه او نور سرکونه یو خراب دي باید هم جوړ شي.
بلور ته د یادې پروژې یو تن انجینر زبی الله بیا خلکو ته د سرکونو د داغنیونې پر مهال د کیفیت له اړخه ډاډ ورکوي. نوموړی وایي
کاروالۍ لخوا په مختلفو ناحیو کې تخریب شوي ساحې جی پي ایس پوینټونو باندې سروې شوي دي، د هماغې لایحې مطابق موږ خپل کارونه سرته رسوو او انشاءالله د کیفیت څخه به څومره ووایي چې کومه د ښاروالۍ لایحه یا پروپوزل تخنیکي هغه به شرکت په مکمل ډول باندې سرته رسوي.
خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي پر سړکونو د ډیر وزن لرونکو موټرو تګ راتګ، پر پخو شوو سړکونو د دکاندارانو له لوري د دوامدار اوبو شیندل، او د سړکونو د جوړېدو پر وخت د بې کیفیته موادو کارول هغه لاملونه دي چې لامل یې سړکونه تخریبیږي، خو ټینګار کوي چې باید مخنیوی یې وشي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو اورید سهار ته بجې او ووش دقیقې کیدونکې دی او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره کې مور ته پریخي دي.
بله السلام علیکم غلام احمد د هلمند څخه. په هلمند ولایت کې د کلای پوسټ او د لوی کاریاس په سیمه کې چې وروره د دبليو پی د خوا کوم سروې کې په شفاف ډول مطلق نه د ورور ګردانډي والی ده یا واسطه بازی ده، خوار او غریب سړی ته ولاکه شی لا رسېش ولا چې نو کان مور سره وطن دی وال سره که شی لا یزمش ناراض وکاو ری شی راکی
ورور د کوم رسته چې افغانستان ته راځي د غریب غربت نور کول کیږي، دی په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه د ورته جوړ شي، ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاسو تڼاکو فایسته مندې یو 50 روپۍ کوټه ویسي او د مفت پیسې ډېرې خینه تمامېږي.
ما د هلمند ندالی د درس څخه زنګ درته ولې نوم یې جان محمد دی. وروره د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي، یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړوره
د مرستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتري تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک منه شري او را د دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د دوړو کارونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکوي وروره او دا مهرباني کولې شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې دی چې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستې شو چې نه کیږي وروي ثبت نه بار کوو وزبت نه خواته بت نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولت څوک ماران نه چې خاورې خو دولت سره وخت یې کوي سرمایدار تور کول کیږي غټو خلکو ته کیږي او غریب ته نور کول کی و سلام
په دغه را کې دا د ماسیسی راځي دغه ماسیسی
پر 300 کورو پر 500 کورو و دی لاس نومان مشترک کړی وای دا لاس نومان وسی پر 500 کورو تقسیم کوي. نو دا د یرات ماسیسین دي چې نه پېژن کومه ماسیسه ده. نو دا تا یو راز ملم کړی وای چې دا ولې ته کې یعنی دا مسلک کم ګور ته معلوم دی اته رئیسان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته نږدې شوې. په دې برخه کې د ازادي رادیو ځانګړي درسي ساعت یو نوې خبرونه درته خبرو. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندې ستاسو